آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
سبا د جمعې په ورځ د کابل د خونړۍ پیښې په خاطر ملي ماتم اعلان شو. د پاکستان د پوځ لوی درسیز د اداري فساد په تور 11 پوځي افسران د خپلو دندو برطرفه کړه. او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د مشرانو سره په ریاض کې غونډه وکړه.
په افغانستان کې 15% پولي معاملې د غیر قانوني لارو ترسره کیږي. دا خبره د انټیګریټي واچ یا د افغانستان د شفافیت د سارنې ادارې په راپورټ کې شوې ده. وسوالو مخالفینو په قندهار کې په دوه ولسوالیو کې د پولیو د واکسینو مخه نیولې ده. د دې او نورو مطالبو نه مخکې روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی د سه‌شنبه د ورځې د خونړۍ پیښې په خاطر سبا ته ملي ماتم اعلان کړ. ولسمشر غنی دولتي ادارو په بهر کې افغان سفارتخانو ته حکم کړی دی چې سبا د جمعې په ورځ د افغانستان ملي بیرغ نیمه ځوړند پرېږدي او په ولایتونو کې دي د وژل سوو کسانو فاتحې واخیستل سي. بل پلو ته افغان حکومت وایي چې تیار دی چې د هغو طالبان په خلاف جګړه وکړي چې سوله نه کوي. نور تفصیل د ریم ګل څاروان په رپورټ کې.
د ولسمشر اجرایي رئیس او د ملي امنیت د شورا د سلاکار ویاندویان وایي د سولې راتلونکي نقشه ولار د جګړې په ډګر کې افغان وسلوال ځواکونه ټاکي.
وسلوالو طالبانو نور تروریستي ډلو زموږ د سولې پیغام ته په جنگ سره جواب راکوي. وینان موږ هم آماده یو چې په جنگ جواب ورته ورکړو.
بلخوا د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال وایي چې د سولې لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د څلور اړخیزو ناستو د هغو پریکړو او ژمنو عملي کېدو ته انتظار کوي چې د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به د جګړې اقدام وشي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
اوس په پاکستان پورې اړه لري. عملا لیدل کېږي چې ځینې کړۍ سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي او د دوی مراکز د دوی ځایونه هلته دي. نو دا به د پاکستان تعهد ته او د پاکستان اقدام ته کتل کېږي. څومره تعهد ته ژمن پاتې کېږي او اقدام پرې په وړاندې کېږي.
بل پلو ته په خوست کې زرګونو کسانو د کابل ځانمرګې برید وغندی او له حکومت څخه وغوښتل چې عاملینو ته دې سخته سزا ورکړي. په همدې ترڅ کې ګڼو کسانو د کابل د خونړۍ پیښې ټپیانو ته وینه هم ورکړه. په دې اړه به د خبرونو وروسته د ابراهیم رحیمی رپورټ ولرو. چین ویلي دی چې د افغانستان سره به د تروریزم خلاف په مبارزې کې او په امنیتي او استخباراتي برخو کې مرسته وکړي. د چین د دفاع وزارت په وینا د چین د پوځي مرکزي کمیسیون یو لوړ پوړی غړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ته ویلي دی چې چین د افسرانو په روزنه کې د افغانستان سره همکاري ته ژمن دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته تللی دی او د سولې او د طالبانو په اړه به د چین د مقاماتو سره خبرې وکړي. په ننګرهار کې پوځي چارواکي وایي چې د داعش 26 غړي وژلي دي او 11 نورې ټپیان کړي دي. په ختیځون کې د سیلاب 201 کلوردو ویاند ډګرمن شیرناغا امریکا ژغته وویل چې افغان هوایي ځواکونو پرون د چین په ولسوالۍ کې دغه بمباري کړې ده چې په نتیجه کې 26 وسلوال وژل سوي او 11 نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز د اداري فساد په تور 11 پوځي افسران د خپلو دندو نه برطرفه کړي دي. د امریکا ژغ ډیوی رادیو رپورټ وایي چې د جنرال راحیل شریف لخوا ګوښه کړل سوي افسران کې 15 بری جنرالان، 3 ډګروالان، 2 ستر جنرالان او یو جګړن هم شامل دي. د پاکستاني پوځ لوی درسیز راحیل شریف دوی ورځې مخکې ویلي وو چې په پاکستان کې د یووالي او خوشحالۍ لپاره د ټولو سره محاسبه ضروری ده. هغه دا هم ویلي وو چې د تراکري په ضد جګړه د اداري فساد او رشوت خوري د ختمولو نه بغیر نه کیږي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د مشرانو سره په ریاض کې غونډه کړې. نور تفصیل د متیولار عابد په ریپورت کې د خبرونو ورسته اوریدلې سي. په دغه غونډه کې په منځني ختیځ کې د صوبا د راوصلو او د داعش او القاعده د ماتولو په اړه د امریکا او دغه هیوادونو ترمنځ لا ډېرې همکاري په باب خبرې سوي دي. په دغه ورځني غونډه کې چې نن وسوه په سوریه، یمن، عراق او لیبیا کې د سیاسي بې ثباتي او جګړو په اړه هم بحثونه سوي دي. امریکا په دې ټینګار کوي چې په یمن او سوریه کې د جګړې او فرقي تشدد ته سیاسي حل لاره پیدا سي. په دغو دواړو هیوادونو کې په موقتی جګړو توګه جګړه بند سوي ده او اوربند ټینګ سوي دي، خو دغه اوربند اطمینانی نه دی او هر وخت د ماتېدو امکان سته. د سیمې ځینې هیوادونه لکه عربستان فرقي تشدد ځانته لوی ګواښ ګڼي، خو امریکا او نور غربي هیوادونه بیا تر روسي ډلې لوی ګواښ بولي او د سیمې د هیوادونو نه غواړي چې دغه ګواښ په مقابل کې دي د یو بل سره لا ډېره همکاري وکړي. نن د یونان د اولمپیا په ښار کې د اولمپیک مشال روښانه سو. دغه مشال به د برازیل تر ری دی جنریو پوری چې د اګست په میاشت کې به د اولمپیک لوبې پکې وسی ورسول سي. د اولمپیک مشال به د شپږ ورځو لپاره په یونان کې وګرځول سي. د دغه مشال په ګرځولو کې به 450 کسان برخه واخلي. په دوه کسانو کې د سوریه یو مهاجر هم شامل دی. او هندي حکومتي چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د ګرمۍ له کبله څه د پاسه 100 کسان مړه سوي دي. د هیواد په جنوب کې په تلنګانا ایالت کې 15 تنه، په اندرا پردیش کې 18 تنه او په اودیشا کې 23 تنه مړه سوي دي. او د ناټو عمومي منشي وایي چې په سوریه کې د اوربند د ماتېدو خطر شته، خو دغه اوربند په هغه هیواد کې د جګړې د ختمولو لپاره تر ټولو ښه چانس دی. د ناټو عمومي منشي جین سټولټنبرګ دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو سره په ګډ خبري کنفرانس کې وکړه. ترکیې د داعش خلاف د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته هوایی اډه ورکړې ده. ترکیې د داعش خلاف په سوریه کې خپلې الوتکې سیمالوي، خو په عراق کې بیا د داعش خلاف په هوایی عملیاتو کې برخه نه اخلي. سټولټنبرګ وویل چې که څه هم روسیې د مارچ په میاشت کې اعلان وکړ چې د سوریې څخه به خپلې قوه وباسي، خو اوس هم دغه هیواد په سوریه کې د پام وړ زیاتې قواوې لري. روسیه د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي. بل پلو ته سپین ماڼۍ ویلي دي چې د هغو خبرونو په اړه تشویش لري چې وایي روسیه لا ډېر پوځي سامان آلات سوریې ته انتقالوي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیو نه واوریدل. په افغانستان کې خلکو ته د نامشروع لارو د پیسو د بهیر د زیانونو په باب یو نوی رپورت وایي چې د دغو پیسو استعمال د ملک خلکو ته ضرر رسولی دی او د ملک 15 پولي معاملې په همدغو پیسو کېږي. خبریال اکرام شینواری موږ ته رپورټ را لېږلی دی.
په افغانستان کې دغه هیواد خلکو ته د نامشروع لارو د پیسو د بهیر د زیانونو په باب یو نوی ریپورت کې ویل شوی چې د پیسو وینځل د مالی نه ورکړه، فساد او نورې غیر قانوني کړنې دغه هیواد د پولي معاملو 15% برخه جوړوي. دا ریپورت چې د افغانستان د شفافیت د ساریا انټیګریټي واچ افغانستان د ادارې لخوا نن په کابل کې خپور شو، پکې ویل شوی چې دغه نامشروع بهیر له امله هر کال افغانان په میلیاردو ډالر زیان مومي. افغانستان د شفافیت د سار د ادارې رئیس سید اکرام افضلی دغه ریپورت د خبرولو په وخت خبر اعلان ته ویل چې تر ټولو د اندېښنې وړ خبره له افغانستان څخه د حوالې له لارې په نامشروع لارو د ترلاسه شوو پیسو ایستل او بیا د پانګونې په بڼه بیرته دغه هیواد ته دغو پیسو راوړل دي.
سیستم هایی که میتونه پولشویی را زمینه سازی بکنند سیستم حواله است.
خاغلی ابزری ویل یو له هغه سیستمونو چې پریخته په افغانستان کې د پیسو وینځلو لپاره امکانات برابروي د حوالی سیستم دی. په تاسو سره چې هغه کسانو څخه چې د حوالی لاري پولی خدمتونه برابروي یوازې په کابل کې د 40% نمونه ثبت او دا غوې 80% یې نه دي راجستر شوی. دا غوې د کرن څخه سارنه هم نه کیږي. د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې رئیس ویل چې کله چې دغه پیسو د حوالی کاروباریان له یو ځای څخه بل ځای ته پیسې استي، د پیسو د څونکو څخه اصلا دا نه پوښتي چې دا پیسې غوې له کومه کړې دي.
او بلاخره پس رای خود را از طریق امین حواله به سیستم
خغلی عبدلی ویل بلاخره عبدا پیسې د حوالی د سیستم لاره د افغانستان مالی مشروع بهیر ته داخليږي. او موږ ګورو چې هغه کسان چې د نشې توکو په کاچا کې لاس درلود، هغوی چې په فساد کې لاس درلود او د افغانستان د خلکو پیسې غلا کړې دي، دغه پیسې په یو ډول بیرته افغانستان ته را نوزي او د بهرني پانګونې یا پانګونې په بڼو وینځل کیږي چې غیر مسؤوله وسلوال ډلې او جرمی ډلې ورڅخه ګټه اخلي او پیوړي کیږي. سید کرام ابدلی په خپل خبري کانفرنس کې د پاناما اسنادو مسلې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې په نړیواله کچه د نړیوالو شخصیتونو د رسوایۍ په دغه قضیه کې یو شمېر افغان زورواکو او هغوی چې په قدرت کې دي نمونه هم لیدل کیږي، خو هغه په دې اکل نور جزئیات ونه کړل. هغه د نامشروع لارو د پیسو د پیدا کولو په مخنیوي کې د افغان حکومت د پاتې راتلو له امله هم انتقادونه وکړل. هغوی ویل چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات او برتانیا په دې پوهېږي چې له افغانستان څخه وتلې پیسې چېرته وړل شوي دي. هغه د نړیواله ټولنې وغوښتل چې دغسې کسانو په باب معلومات له افغانانو سره شریک کړي.
کیها چقدر پول را افغانستان په شکل غیر مشروع بیرون بردن؟
خاغلی ابزلی ویل چا او څومره پیسې په نامشروع ډول له افغانستان څخه بهر ته وړي دي او په کوم هیواد کې پانګونه کړې ده. هغه له نړیوال ټولنې وغوښتل چې دغه کسانو په باب د معلومات له افغانانو سره شریک کړي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د ملي امنیت شورا په دې برخه کې په یو طرحه باندې کار پیل کړی چې ژر به د دغې شورا لخوا تصویب شي. د جمهور ریاست دویم مرستیال دواخان میناپال وایي چې د دغې طرحې په تصویب سره به په غیر قانون توګه له افغانستان څخه د پیسو د ایستلو مخه ونیول شي.
د افغانستان د مالیه وزارت او د افغانستان مرکزی بانک د غټولو مسایلو ته پتو سره پر یو ډیر جامع او کامل طرح باندې کار کوي. هیڅوک به په هیڅ ډول باندې پیسې د افغانستان څخه نه باشي په غیر قانوني ډول باندې، او دا چې موارد کې پیدا شي په کې ترورستان او تراګرو تر سیریو تراګر دغه پیسې باندې دغه کې حمله کوي. دا خو به تر ټولو هغه ځواکمن دریځه پوړانی باندې نیول کیږي.
مینپال وایي چې دا تر د تصویب پولیسي پړاو کې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان جمهور رئیس دولتي ادارو او په خارج کې د افغانستان ډیپلوماټیکو استازو ته حکم کړی دی چې د کابل د تیرې سیشن به د ورځې د خونړې پیښې له امله دی د ماتم د پاره د افغانستان ملي بیرغ سبا د جمعې په ورځ نیمه ځوړن پریږدي، او بل پلو بیا د حکومت ناتقانو ویلي دي چې اوس د افغانستان د پاره جګړه مهمه ده نه سوله. رحیم ګل سروان رپورټ را لېږلی دی.
کابل د تیرې سه‌شنبې د ورځې خونړۍ پیښې بلاخر افغان حکومت اړ کړ چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه خپل لومړیتوب وګڼي او د جګړې د ډګر له ګټلو وروسته سولې ته مخه کړي، خو لا هم وایي چې د سولې هڅو ته به ادامه ورکوي. د ولسمشر اجرایي رئیس او د ملي امنیت شورا د سلاکار ویاندویان وایي د سولې راتلونکي نقشه او لار د جګړې په ډګر کې افغان وسلوال ځواکونه ټاکي.
طالبانو نور تروریستي ډلو زموږ د سولې پیغام ته په جنگ سره جواب راکړي. بینان موږ هم آماده یو چې په جنگ جواب ورته ورکو، لخپل خلکو څخه دفاع وکړو. امنیتي ځواکونو ته امر شوی دی چې له ټولو امکاناتو په استفاده له ټولو لارو څخه په ګټه اخیستنې سره په هر ځای کې هر مکان او هر زمان کې تروریستي ډلې په نښه کړي.
بلخوا د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان میناپال وایي چې د سولې لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د سلور اړخیزو ناستو د هغو پریکړو او ژمنو عملي کېدو ته انتظار کوي چې د هغو وسلوالو ډلو په وړاندې به د جګړې اقدام وشي چې سوله نه غواړي او جګړه کوي.
اوس په پاکستان پورې اړه لري، عملا لیدل کېږي چې ځینې کړي سوله نه کوي او جګړې ته دوام ورکوي، او د دوی مراکز د دوی ځایونه هلته دي. نو دا به د پاکستان تعهد ته او د پاکستان اقدام ته کتل کېږي. څومره تعهد ته ژمن پاتې کېږي او اقدام پرې وړاندې کوي.
د ملي امنیت شورا د سلاکار ویان تواب غورزنګ وایي چې امنیتي ځواکونه چمتو دي تر څو د سه شنبې د ورځې د قربانیانو د وینې غچ واخلي، او حکومت امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د جګړې په ډګر کې په ترهګرو رحم ونه کړي.
د افغانستان دولت تصمیم نیولی دی چې د خپلو خلکو د دفاع او د خپل وطن د دفاع لپاره له ټولو دستشته امکانات څخه استفاده وکړي، او دا وار د تجهیزات په برخه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیزات په برخه کې هم د پخوا هم رستونځ نه لرو.
د ولسمشر د حکم په اساس به سبا د جمعې په ورځ په کور دننه په دولتي ادارو او په بهرنیو هیوادونو کې په ډیپلوماتیکو استازولیو کې به د افغانستان ملي بیرغ د سه شنبې د ورځې د پیښې په ماتم کې نیمه ځوړندوي. د سه شنبې پیښې تر څلور شپېتو وژل او نږدې 350 ټپیان کړل. رحیم ګل سروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
عتیق الله مرخیل صاحب د کابل د سه شنبه د ورځې د پیخې په ارتباط چې په برید کې تقریبا درې شپېته کسان ووژل شول، د دې پیښې نه وروسته نن د کورنیو چارو وزیر د درې کسانو نه د تحقیقاتو امر کړی دی چې یو د پولیسو قمندان دی، بل د جنایي جرمونو د څانګې مدیر دی، او بل هم د دهشتګرۍ سره د مبارزې مدیر دی، چې د دوی نه باید تحقیقات وشي او وسیرل شي چې ولې د کابل په ښار کې پل محمود خان سره د سه شنبه په ورځ باندې دغسې پیښه شوې ده. اصلا زه غواړم اساسي نظر واورم چې په دې ورځو کې خو خپله موږ د جمهور رئیس نه هم همدا واورېدل چې د افغانستان په پوځ او پولیس باندې پوره باور موجود دی، د دوی په لیاقت او کفایت باندې پوره باور لري. د جمعې په ورځ په قندوز کې دغسې یوه پیښه وشوه او د سه شنبه په ورځ باندې بیا په کابل کې دغسې پیښه وشوه، څنګه چل دی؟ دا بې غوري کوي پولیس ولې؟ یعنی کابل په ښار کې خو باید پوره تیاری وي د دغسې پیښو د مخنیوي لپاره، خصوصا استخبارات.
خو د تاسو خپل خو ریباژن واقعا یعنی قانوني او اصولي په حساب باندې په مسلکي شکل باندې دا داسې یو سوال دی چې که په رښتیا هم د افغانستان پولیس، امنیت ملي او خپل وزارت دفاع بیدار وسي او غفلت پکې نه وي، فساد پکې نه وي، عوامل تطبیق سي په کابل په ښار کې بعد په اصطلاح یو مګس هم ونه خولي، دلته بالکل کافي قوتونه پراته دي. تنها 4000 پولیس کابل ښار لري،
بله،
د هر حوزه امنیت ملي لري، همدغسې نور قوتونه د کماندو دلته وجود لري. مګر سبب یې چیر دی؟ اوله خبره دا ده چې په دوی کې بې حد زیات فساد وجود لري، بې حد زیات رشوت پکې وجود لري، او بې حد زیات بې باوري پکې وجود لري، ځکه چې دوی په ویشل شوی یو پوځ ته، ویشل شوی یو پولیس ته، ویشل شوی یو امنیت ته، دغسې چې پنځوس په اصطلاح په وزیرانو کې ده، دغسې په قطاعاتو کې، په جزو تعمونو کې هم د هر چا خپل نماینده باندې چې محض د وجود لپاره خدمت کوي، وطن او خاوره دا بالکل هیره ده، او له پاسه تر ښکته پورې په شخصي منافعو باندې دوی سره اخته دي. هغه مسله چې اساسي په دې وطن کې جګړه ده، هغه ته ډېره کمه توجه کېږي. د خولي شعارونه، د خولي خبرې او چیغې او لاسوهنو دا جدا خبره ده، ولې په عمل کې اصلا د دوی اراده د دې نشته. که اراده هم ولري، د دوی عوامر هم څوک نه تطبیق کوي. هغه چې په یو ټیم پورې تعلق لري دغه عوامل تطبیق کوي، هغه چې په بل ټیم پورې تعلق لري دغه عوامل تطبیق کوي.
مګر عتیق الله مرخیل صاحب، وبخښئ، په دغسې پیښو کې خو بیا دا نه معلومیږي چې څوک به پکې ووژل شي، څوک به پکې زخمي شي. د دې پیښو په ارتباط خو باید ټول یو موټی وي، یو لاس وي، ځکه که یو چیرته حمله کیږي، وچلاند ټول پکې وژل کیږي یا زخمي کیږي. دلته خو د دواړو بله
تاسو خبره کامل دقیقه بدبختانه چې دغه احساس جوړ نه لري. کوم ځای کې چې فساد ماده کړي، چې فساد وجود ولري، د پیسو مسله وجود ولري، د جیب ډکول ولري، بیا دې ته توجه نشته. د هر څه په خپل فکر باندې ده. تاسو فکر وکړئ چې دغه موټر په دې غټوالی راځي، د دیوال شاته درېږي او دا د دلته وجود ولري، بیا د دې نه هغه اشخاص افراد چې حاضر دي چې بیا د نننه وځي، هغه بیا په کوم حالت کې دي؟ داسې فکر کېږي چې دغه ټول مسائل له داخله مستلان شوي دي.
داخل نه مقصد مو کوم ځای دی؟
مقصد مې په همدغه ګورګانونه چې تاسو ګورئ، دغه ګورګانو کې د مخالفینو قدرت شته، د مخالفینو نفر شته، او هلته اخیست شوي خلک پکې شته چې د دې لپاره زمینه برابروي. تاسو فکر وکړئ دغه موټر خو به له یو ځای راغلی وي، یو خسیف خو به لري،
بله،
دا به کوم ځای کې ډک شوی؟ دا خو عادي خبره نه ده چې ډېره عادي خبره ده. اول خو هغه څوک چې دا عمل اجرا کوي، قانون داسې ده، موږ په اصولو کې چې پوهېږو، هغه داسې ده چې یو چریک یا یو ګوریلا یا یو کماندو یا په اصطلاح باندې دغسې یو ترهګر چې ګوري، دا داسې نه ده چې دغه د اصطلاح دسې د عمل وکړي. دغه منطقه ټوله سروې کوي، دغه منطقه ټوله ګوري، لا اقل لس ورځې د موټر یو ماده جوړته لري، لا اقل. دا اول دفنی چې دی د سي موټر راغیستي ودرېد او د سي داس او نور پرې ورننوت، هغسې نه ده.
سره د دې دومره کارونه چې تاسو تشریح کړل چې دا کېږي، دا کېږي، دا کېږي، مګر بیا هم تاسو یو غټه حمله کیږي او په نتیجه کې بیا د کورنۍ چارو وزیر امر کوي درې کسه د پولیسو قومندان یا مدیران لری کوي. فکر کوي په دې باندې د دغه سه حمله مخنیوي کیږي؟ دا یو ښه تجربه ده چې د دومره عمر په دې افغانستان کې کیږي، خصوصا بیا د کابل په ښار کې.
اول خو وزیر صاحب داخله باید خپل استعفا کړی وای، رئیس امنیت ملي خپله دا غیرت کړی وای، استعفا یې کړی وای. اول د خپل یو مسلکي سړی نه ده، د خپل تاسو یې د سوالی کې اوریدلی هغې خپل یو نرس په پاکستان کې بیا راغی تبادلګر ته چا او بالاخره جنرالي ته ورسېدو. داسې په یو سم پورې په یو قدرت پورې تړلی دا جدا خبره ده. دی دلته راغی ولې دا ضرورت د دې و چې دې استعفا کړی وای؟ که ده وای لا اقل د دې معاون چې هغه د مسؤول د پولیسو ده،
بله،
دا به له څو د موټر تنه لاندې حوزې ته راغلی که له څو حوزو به دی را تېر شوی وي.
بله،
دا موټر خو به یو ځای کې ډکېده که نه؟ او دا خو دا کابل دي ښار کې ډک شوی ده. کومې حوزې کې ډک شوي، په کوم ځای کې ډک شو، دوی نه شي پیدا کولی، ځکه چې دلته غفلت وجود لري، دوی غافل دي.
امر خیر صاحب، نور زینو کې چې وګوري مثلا فرض کې دغه د بلجیم واقع وګوري کنه، الته فوراً دغه وزیر استعفا کوي په خپله چې دغه یو پیښه وشوه او دغه مسولیت خپله اخلي، چې ولې د اداره دومره ضعیفه وه؟ مګر په افغانستان کې هیڅ وخت تر اوسه پورې دغه څه نه دي شوي. ولې
لپاره دې دي چې دوی ځان دغه شرم او روسي ګڼي؟ دا د ملت مال نه ګڼي، دا د ملت چوکۍ نه ګڼي، دا خپله ځان ته ګڼي. دوی حق لري موږ جهاد کړی. خلاص،
ډیره مننه امر خیل صاحب. درنو اوریدونکو، په کابل کې د سه شنبې د ورځې د مرګانې حملې په ارتباط مو د کورنیو چارو د وزیر د نننی حکم په باره کې چې درې کسه د کالر کار لري کوي او تحقیقات کوي، زبنګه مرکه واورېده. د کابل په شمول د هواد په اتلس ولایتونو کې سر د دوشنبه د حمل د دیرشمې نه ماشومانو ته د ګوزان یا د پولیو ضد واکسینو څلور ورځنی کمپین پیل شوی دی چې تر پنجشنبه دوام ولري. د 15 کلنو نه کم عمره ماشومانو ته مو د واکسینو دغه قطرې ورکوي او د ګوزان نه یې وژغوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندهار په جنوبی ولسوالیو ریګستان او شورابک کې د دولت وسوالو مخالفینو د پولیو د واکسینو مخه نیولې ده چې له دې کبله تر 5000 زیات ماشومان د واکسینو نه بی برخه شوي دي. زمونږ همکار عزیز الله پوپل د جنوبی حوزې د کتلوی مافیا د امیر ډاکټر نظر محمد سره مرکه کړې ده.
دو ولسوالی کې مشتر ورته هیڅ یو صحیح مرکز نه لرو. دی صرف د دغه د پاره نور کوم مشکل دی نه لري زموږ سره. منته دا وایي چې موږ دغه کمپاین ماتله کو، کوندې و موږ ته یو صحیح مراکز په دې ساحه کې جوړ شي، نو دغه یو دی په اصطلاح دا هم یو مشکل موږ ته ایجاد کوي.
نو دا غوښتنه خو به عام خلک یې د دولت مخالفین او د هغوی فشار د خپل یو ډول سولبرانګیز موضوع
د سړي چې هر څوک چې په هر ځای حاکم دی، د هغه منطقي مسؤلیت د هر نگاه سره لري. نو دوی چې د هغه صحیح دي او هغه ساحه د دوی تر کنټرول لاندې ده، باید وایي دلته صحیح خدمات اجرا شي. چې
یعنې ستاسو د خبرې هدف دا دی چې د دولت وسلوال مخالفین په دغو دواړو ولسوالیو کې توا چې کاملا مسلط دي، او په زمن کې د عامو خلکو د غوښتنې پر اساس دوی اوس د واکسین د پروګرام معنی هم ګرځېدلي.
معنی علت یې دغه دی چې فسیلیټي خپل کمپاین اجرا کړي.
په دغه دوو ولسوالیو کې له څه وخت راهیسې هلته واکسین نه دي سوی؟ کمپاینونه څو کمپاینونه هلته نه دي عملي شوي؟
تیرم کې دارم خوالی مستی، په تیرم کې تقریبا یو درې کلی مسول او موږ هو سوم مندلرو. موږ په د سیاسي د تاریخ موږ د دې سره په تماچو غوښنه خدای وکړي چې موږ ته اجازه راکړي چې موږ خپل د تیر کمپاین چې پرون خلاصوي دی هغه راتونکي په داسې ورځې کې هغه کمپاین اله تجربه.
بله، دا د بیو ولسوالی د ډیورنډ خط سره نږدې دي او د کندهار د پولیو د ویروس اصلي سرچینه هم د پولیا غا طرف بلل کیږي. دواړه ولسوالی په یو خطرې ساحه کې موقعیت لري. بنان هر واری ک دلته کمپاین کیږي نو د دې خطر بیا څونه دي؟
خطر خو نو واضح دي چې حالت ویروس سرکولیشن لري د پولیو هغه غړ یا د ډیورنډ کر شو هغه ته موږ په چمن او په کوټه کې مثبت پیښې لرو د پولیو.
یعنی که هر واری هلته کمپاین نه کیږي. تهدید اوس دغه دوو ولسوالیو هم هلمند ته متوجه دي، هم کندهار ته، هم روزګان ته، هم د جنوبي او ځینو ولایتونو ته.
دا خو واضح خبره ده چې زموږ د ریګستان ولسوالي د هلمند او د کندهار سره هم سرحد دی. دا خو خطر سل په سل کې دا خطر لري.
او دغه مشکل چې هلته د دولت مخالفین په سیمه کې د صحیح کلینیکونو جوړېدل غواړي، دا بیا تاسې د دې کمپاین نه سي کولای، مشکل به کله حل شي؟
مرکزی وزارت، یعنی وزارت صحت عامه کولای شي چې دغه مسله په جدي توګه، یعنی یو څه په اصطلاح سری کې او ژرالته کلینیکونه ایجاد کړي. او دوهم، زموږ خو آماده یو چې دغه نن موږ ته اجازه راکړي چې تاسو راسئ، زموږ سپلای او ټیمونه ټول شان آماده دي، عملا موږ کولای شي سبا
دغه هدف ته به کله ورسو. روان کمپاین کې میاشت وروسته، دوه میاشت وروسته،
ډیر څه وزن ډیری در لاس ورځي به ان شاء الله در لاس ورځي به ځپن په بار کې ونه.
شکر شوم دی.
نه نه، خیر،
سلامت.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په افغانستان کې 15% پولي معاملې د غیر قانوني لارو ترسره کیږي. د افغانستان د چارو د شفافیت د سارنې د ادارې یا انټیګریټي واچ رپورت ویلي دی چې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د افغانستان د حوالې له لارې هغه پیسې چې د غیر قانوني لارو پیدا شوي وي ایستل کیږي، او له دې امله هر کال افغانانو ته په میلیاردو ډالرو زیان رسیږي. نن د خبرو اترو یا گفت شنود په پروګرام کې همدغه مسله د ملمنو سره راسپړو او ستاسو پوښتنو ته ځواب د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. جمهور رئیس اشرف غنی د سه شنبې د ورځې د خونړۍ پیښې له امله سبا ته ملي ماتم اعلان کړی دی. جمهور رئیس غنی دولتي ادارو او په بهر کې د افغانستان سفارتخانو ته حکم کړی دی چې سبا د جمعې په ورځ د افغانستان ملي بیرغ نیمه ځوړند پرېږدي او په ولایتونو کې د وژل شوو کسانو فاتحه واخیستل شي. په خوست کې زرګونو خلکو د کابل د ځانمرګي برید له امله د عمل غندلې دی او د حکومت نه غوښتي چې آمرینو ته د سخته سزا ورکړي. چین ویلي دی چې د افغانستان سره به تروریزم خلاف په مبارزه کې او په امنیتي او استخباراتي برخو کې مرسته کوي. د چین د دفاع د وزارت په وینا د چین د پوځي مرکزي کمیسیون یو لوړ رتبه غړي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ته ویلي دي چې چین د افسرانو په روزنه کې د افغانستان سره همکارۍ ته متعهد دی. په ننګرهار کې پوځي چارواکي وایي چې د داعش یو وشخړې وجودې دي او یو لس نورې زخمي کړې دي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز د اداري فساد په تور یو لس پوځي افسران د وظیفو نه برطرفه کړي دي. د امریکا غږ دیوه رادیو خبر ورکړی دی چې جنرال راحل شریف 15 بریج جنرالان، 3 ډګروالان، 2 ستر جنرالان او یو جګړن برطرفه کړي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د خلیج د همکارۍ د شورا د غړو هیوادونو د مشرانو سره په ریاض کې غونډه کړې ده. په غونډه کې په منځني ختیځ کې د ثبات راوستو او د داعش او القاعدې د ماتولو په هکله د امریکا او دغو هیوادونو ترمنځ د لا ډېرې همکارۍ په باب خبرې شوې دي. نن د یونان د اولمپیا په خر کې د اولمپیک مشال روښانه شو. دغه مشال به د برازیل تر ریډیو جنوري پوري داګس په میاش کې د اولم چې د اولمپیک لوبي پکې کیږي ورسول شي. د اولمپیک مشال به د شپږ ورځو لپاره په یونان کې وګرځول شي. دغه مشال په ګرځولو کې به 350 کسان برخه واخلي. په دې کسانو کې یو د سوری مهاجر هم دی. هندي حکومتي مقامات ویل دي چې په دې هواد کې د ګرمۍ له کبله سده پاسه سل کسه مړه شوی دي. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه مننه کوم چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.